خداوند بزرگ حافظتم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره یو سل لس میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د ازدکړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټ وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د ازدکړو لار هواره کړي او همدارس به له هغوی سره د ازدکړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څه باندې 950,000 ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 500,000 ډالر نور به سیف د چلډرن مؤسسې ته ورکړل شي چې د ازدکړو د کیفیت پر ښه کولو ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز 215 میلیونه ډالر په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او 10 میلیونه نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې ول شویری. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکي پایلې ولري. د چپې یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په ظلمونو ورياده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د په خبره د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اڅکزي همدارنګه نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدی د دښمنۍ یو اقدام وانګرل شي. طالبانو د وروستي څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانستل کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسله والو د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تیره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانستلو موافقه کړې وه. د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د اسیایي جام اتلولي وګټله. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوبه کې 238 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 8 منډې کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوبه د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون درلود، خو د بنگلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته ووتلې. او د کوربه جنوبي افریقا او هند ترمنځ نن یکشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبډلې هم پیل شو چې لومړۍ لوبې د 2 وکټو په توپیر میلمه لوبډلې هند وګټله. د لوبې پچه جنوبي افریقا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. دغې لوبډلې د ټول لوبغاړو سوزیدو پر سر 28 اورونه ولوبول او یو سلو شپارس منډې وکړې. هندي لوبډلې وکړې شول چې هدف په ولسم اور کې یوازې دوه لوبغاړو په سوځې دوه سره پوره کړې. دوی به دوهمه سیالي د دسمبر په 19 نیټه ترسره کوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي دي همدغه اطراف نه چې دلته نه امنیت ده، دلته تروریزم ده، دلته دا دی اداره چې په افغانستان کې بعد 15 وختو کلو اطامین امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د انټرپول وروستی راپور هم رد کړ. په دې اړه به هم واورئ چې د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي بیا له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه زیاته کړي.
اعلام خلاصېدل نشته، موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو. تر اوسه په ځان کې کمی احساسو، یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي. آزادی رادیو خبری ټولګه. آزادی رادیو اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسگزی یو وار بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. ښاغلی اتسگزی پرون په یو خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې اوري.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیښو سمبالولو پاړه له موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي.
ګردونکو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورې سپړی رئیس اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپل دا لیکنه بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړیګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤل نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینکلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو فکر کوئ د ښاغلي اتسگزی دغه خبرداری د لفظین اندریو په حد کې دی او که هغه جدي بولئ، که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرحې او پلانونه تطبیق کړي دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1953 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې د زمون نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو ډیر شاته نشوتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو د خبرته دغه افغانځي ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوری کوي
طالبانو کلی ملاتړ او سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لبنده دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته نه امنیت ده دلته تروریزم ده دلته دا دی اداره چې په افغانستان کې بعد 15 وختو کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د داسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې څلور دیرش ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زکوي آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان اتمی قدرت جنگ دی دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوال ته ورکوي او دغه افواه او اطلاعات چې دوی نړیوال ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کې په نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو قوت نه ده دا کاغذ دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمبر پنجابای نمبر مگر هغه پښتون نمبر پښتون وژني کاغه هغه د کرخ په هغه ډړه دی کلور پښتانه دی دوی د چ ټارګټ دی نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډې دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغره پښتونبالي لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي
راسخ زب کرا شو دی پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅه تک چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړی وی د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن
د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري ډیر مؤثرات لري او مؤثر سړی دی مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و دا فساد و دا جهاد نه و دا رسالت و دا خپله دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او مولایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده ای کاش چې دوی صادقانه د طالب سره خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي
د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخوم د طالبان حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول وروستی راپور رد کړ خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق کومه نوې خبره نه ده پخوا هم کېده او اوس هم دغه قاچاق کیږي د ترجمې په ورځ انټرپول په اسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه په خپل راپور کې ویلو چې افغانستان پولیس ته څرمه پاکستان کې د وسلو د قاچاق په تور شپکسو څوارلس کسان نیولي او له دوی سره یو شمېر قانون وسلې او مهمات هم کشف کړي دي نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړې؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستې. افغانستان دننه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي اړخ نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کوي.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه تر اګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ پوه شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولې او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړې دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 14 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او سینو نورو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارې کې له افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډیره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپې لید دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارې کې چې ظاهراً پیازې پاکستان ته لیږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس ډلې له لوري د يرغمل شوو اسرائیلانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړې. د اسرائیل حکومت وروسته له دې تر فشار لاندې چې درې يرغمل د خپل ځواکونو په بمباری کې وژل شول. نور بل اسمت انصار ونه وورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه تازه خبري روانې دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسی شي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه ډله ګڼي. باور کیږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمباری کې د درو اسرائیلي یرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو لاري د پاتې برم او د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستې ده. که څه هم اسرائیلی چارواکي وایي چې د داسې وی موافقه امکان آسان نه دی. حماس ویلی چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي. قطر هم تایید کړي چې د یو نوي احتمالي اوربند لپاره خبري روانې دي. قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي او هیله لري چې د هدف ته به ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه یې وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینه نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو یرغملو د وشل کېدو مسؤلیت ومانه، خو ژمنه یې وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکوي. دوی یو وار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په شاری جګړو کې ورسره مخامخ دي. د یرغملو کورنیو پرون نوري مظاهرې وکړې. لبلی خوا اسرائیل تایید کړی چې د شنبه په ورځ دوه نور پوځیان وشل شوي او له دې سره په غزه کې د مزکنیو عملیاتو له پیل تر اوسه پورې د دوی د وشل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید. ل خبرونو ور اخوا
د کابل خاریان د برېښنا د پرچا ویل زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریان وزادي رډو ته وویل که څه هم واسړه شوې او برېښنا ته اړتیا ډېره ده، خو د پرچا وی ستونزې هم ورسره ډېرې شوې دي. بل خو یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمنو په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه چې د ژمي په موسم کې معمولا د هوا د ککړتیا زیات لامل ګرځي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل خاریان د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بېبرقې خو هیڅ مو وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیف برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقه کارتین
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر 2 یا 3 بجو وروسته راځي. لمخمه د شپې تر 10 بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولای نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی مې کړې سپاری میکنه.
خو یو شمیر به وزلی کورنی وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. موږ غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ملرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه ډېره کړي. په خوست کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې نږدې 85,000 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. په خوست کې هم د هر تعلیمي کال په پای کې د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره یو لړ مراسم جوړیږي او په دې مراسمو کې ویناوال د پوهنې د ستونزو او پرمختګونو په بېلابېلو لارو چارو خبرې کوي. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د خصوصي رسو او خوانځي مسؤلین او زده کوونکي وایي خصوصي خوانځي نه یوازې زرګونو هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي، بلکې په ډېر شمېر کې علمي او مسلکي کادرونو ته هم په بیلابیلو برخو کې د کار او تدریس شرایط برابر کړي دي. د سخت ښوونیز کال فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د عالي تحصیلاتو او په مسلکي برخو کې د نیمه لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د مشال خصوصي د سید درسم ټولګي فارغ محمد عارف مشال رادیو ته ویل
خلک چې علم دریاب ده، علم خلاصېدل نشته، موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کو، تر اوسه په ځان کې کمای احساسو، یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کو.
د خصوصي رسو فارغان د ښوونیز کال په بهیر کې د ولایت په کچه د حکومتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د درسي سیالیو ترسره کول هم له هغو ګټورو برنامو بولي چې د زده کوونکو د ښوونیز کچې په لوړولو کې ګټورې تمامې شوې دي. د دولسم ټولګي یو بل تن فارغ شمسوله وایي
موږ په دغه 1402 تعلیمي کال کې بلابیلې برنامې ترسره کړې دي، د معرف لخوا بلابیلې رقابتي سیالۍ ترسره شوې دي، په هغو کې موږ بلابیل شاګردان چې دي یعنی هر وخت تقریبا 9-8 سیالۍ ترسره شوې دي، موږ 8 بریاوې لاسته راوړې دي.
د خصوصي رسو مسؤلین او مدني فعالان بیا وایي کچېرې په افغاني ټولنه کې د خصوصي سکتور لازم مادي او معنوي ملاتړ وشي او د فعالیتونو وړ شرایط ورته برابر شي، نو د صنعت، سوداګرۍ، روغتیا او نور برخو په څنګ کې د پوهنې بهیر په پرمختګ او معیاري کولو کې هم ګټور تمامېږي. د مشال لسی امیر اسلام خان ژوند او یو تن مدني فعال سپین روان نورزی ویل
زراوز د کوونکې د دولت څخه اخیستې دي، یعنی هغه بوج خصوصي سکتور په لاس کې اخیستې ده، بل دا چې دولت یې په زیات اندازه مالیه ځي، همدا قسم ته ډېر ځوانان په کار بوخت کړي دي.
باید دولت د خصوصي سکتور په وده کې هغه که په تعلیمي برخه کې وي، که په تولیدي برخه کې وي، که په صنعتي برخه کې وي، د هغې لپاره باید زمینه برابره کړي تر څو هم د دولت کار اسان شوی او هم ښه ظرفیتونه ټولنې ته وړاندې شوي وي.
په خوست کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې د 3301 نجونو په ګډون پکې ټول 5904 زده کوونکي زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د دې جملې 15 تنې خزینه ښوونکي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو په بلخ ولایت سمې اړیکې نیولې ده. دغه مرستې چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولې، نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولی چې دغه د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مسته راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژغتري او ځای پرې ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکار دي او د بیکاری له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تل ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان تستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل داوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر سوال ته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېر بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبوری لوجي او د سخت اقتصادي لستونز لوجي پاکستان ته تللی دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو لخپل ټول افغانانو څخه مې غوښتنه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوي دي وکړي تر سو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې سړه موسم کې بیرته افغانستان ترړی د دولس نیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.